شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په پیو استودیو کې موزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. لا څمودي آرامۍ وروسته کابل نن سهار یوې ځانمرګي چاودنې شاهد وو چې پکې مرګ ژوبلا موخته ده. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده، خو نور ریپورټونه هم لرو. پیل به له خبرونو وکړو. فرشته جلالزی په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې په کابل کې نن سهار 2 بجو په شاوخوا کې په انتحاري حمله کې د پوځیانو په ګډون 12 کسان زخمیان سوي دي او 6 کسان وژل سوي دي. دفاع وزارت وایي چې په هرات او غور کې 102 وسلوال طالبان د امنیتي ځواکونو ته تسلیم سوي او خپلې وسلې هغوی ته سپارلې دي. په چین کې چارواکو ویلي چې د کرونا ویروس له کبله د مړو شمیر 1400 ته پورته سوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن سهار وویل چې په کابل کې د مارشال محمد قاسم فهیم پوځي اکاډمۍ ته نږدې ځانمرګي برید کې د ملي اردو 4 عسکر او 2 ملکي وګړي وژل سوي دي. د وزارت خبر پاڼه وایي چې دغه برید چې سهار شاوخوا 2 بجې وسو د پوځیانو په ګډون 12 کسان پکې زخمیان سوي دي. تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. د مارشال محمد قاسم فهیم پوهنتون د دروازې سره له دې وړاندې هم 4 ځانمرګي حملې او بریدونه شوي دي او په دغو حملو کې مکرر محصلینو او عامو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نړیوالو رسنیو ویلي دي چې نن سهار کله چې د اکاډمی محصلین او شونځوی ته سنفونو ته تلل او خلک هم په سیمه کې د تګ راتک په حال کې وو، چاودنه وسوه او تر چاودنې وروسته د ډزو اواز هم اورېدل سوی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هرات او غور ولایتونو کې 102 وسلوال طالبان امنیتي ځواکونو ته تسلیم سوي دي. دا وزارت په یو خبر پاڼه کې ادعا کوي چې له دغو وسلوالو طالبانو سره د ډلګۍ مشران عبدالله محمد یوسف او ملا سرور هم ملګري وو. وزارت د دغو کسانو عکسونه هم خپره کړي چې په هغه کې له ټولو سره وسلې معلومیږي او امنیتي ځواکونو ته تسلیموي. د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې له یوې میاشتې راهیسې د غور په شهرک او د هرات په چشت شریف ولسوالیو کې نږدې 600 وسوال طالبان د دې کبله هم دولت ته تسلیم سوي چې د غوی په وینا پوځي فشار باندې زیات سوی. وسوال طالبانو د غوی دا په خبر نه دی کړی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هغه لسګونه میله وسلې نیولې چې له پاکستان افغانستان ته راوړل شوې وې. د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې په ننګرهار کې په پوځي عملیاتو کې زیات اندازه وسلې نیول شوې چې له پاکستان رالېږدول شوې وې.
46 میل
اسلحه مختلف نوع مهمات دی. وایي چې 46 میل بیلابیل ډولونه وسلې له مهماتو سره چې له پاکستان افغانستان ته قاچاق شوي وي د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې نیول سوي دي. رحیمي وویل چې د دې وسلو په تړاو 2 تنه د پولیسو لخوا مشکوک وګړي هم نیول سوي دي. په افغانستان کې طبي پیښو ته رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت ویلي هغو 2 ولایتونو کې بیړني تدابیر نیولي چې پکې د سیلابونو د راتګ خبرداری ورکړ سوی دی. د دې وزارت ویاند پرون ازادي راډیو ته وویل چې په لومړي ګام کې هرات، غور، بادغیس، هلمند، روزګان، کندهار او زابل په ځانګړي کړي دي چې په هغو کې شایي تر نورو ولایتونو مخکې او ډیر سیلابونه راووزي. د چین حکومت ویلی دی چې د کرونا ویروس له کبله د مړو شمیر 1400 ته رسیدلی دی. د چین د روغتیا ملي کمیسیون ویلی چې یوازې پرون د دې ویروس له کبله 103 تنه مړه شوي دي. په چین او 24 نورو هیوادونو کې تر اوسه د کرونا ویروس نږدې 3000 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې دا د جدي اندېښنې خبره ده چې په دې ویروس هغه کسان هم اخته سوي چې چین ته اصلا نه دي تللي. اوکراین ویلي چې په یوې چارتر الوتکې کې به خپل 50 اوکراینیان چې په چین کې د اوهان په ښار کې بندي کیف ته ولېږدوي. په همدې حال کې هغه بیړۍ چې د جاپان په بندر کې قرنټین شوې وه او 3200 مسافر او ملب کې سپاره دي، د کرونا د مثبتو پیښو شمیر پکې 115 ته رسېدلی دی. د امریکا د دفاع وزارت ویلي د هغو امریکایي پوځیانو شمیر زیات سوی چې په عراق کې د ایران د راکټي برید پر مهال مغزي ټکان خوړلی دی. په عراق کې په عین الاسد پوځي اډې د ایران لخوا د بریدونو د جنوري میاشتې په اتمه نیټه وروسته په داسې وخت کې وسول چې امریکایي ځواکونو د قدس ډلې مشر قاسم سلیماني وژلی و. د امریکا دفاع وزارت ویلي د هغو پوځیانو شمیر اوس 109 ته رسېدلی چې د ایران لخوا د بریدونو پر مهال یې مغزي ټکان خوړلی او دغه شمیر دوی پخوا د شپېتو په شاوخوا کې ګڼلی و. پنټاګون ویلي د دغو عسکرو له ډلې 60 تنه یې بېرته خپلو دندو ته ګرځېدلي دي. او په اروپا کې په تیرو دوو ورځو کې سخت توپان د چک په جمهوریت کې په پولنډ، سویس، سویډن، سلووینیا او بریتانیا کې لږ تر لږه 6 تنه وژل دي. د توفان له امله د یو شمېر کسانو د زخمي کېدو خبرونه هم ورکړ سوي دي. د سیارا په نوم د توفان د فبروري په 9 انګلستان او ایرلند او وروسته ختیځ خواته ولاړ چې په اروپا کې د لسګونو زرو کسانو د کورونو او کارځایونو د برق یا برېښنا بهیر پرچاو کړ. د توفان په سفرونو هم اغېز کړی او دغه توفان د شدت له امله په اروپا کې سلهاوو الوتنې لغو شوي دي.
دوستانو خبرونه ملازادې رادیو نو اوریدل. فرشتي جلال سید درته وړاندې کړل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کتلی شئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. لڅمودې نسبی آرامۍ وروسته کابل نن سهار بیا د یو ځانمرګي برید او مرګ ژوبلې شاهد و. دا ځانمرګي برید د مارشال محمد قسیم فهیم فوزی اکاډمۍ ته نږدې شوی. په اړه به یې رپورټ ولرو. دا به مو واورئ چې د ناټو دفاع وزیران په بروکسل کې دي او د افغانستان د سولې او امنیت په اړه خبرې کوي. لویدیځ ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو. دا کرونا وایروس دا تازه پیخو حال بام در کرو او که وقتو نور ریپورتنا و موضوعات بام در سر شریکو. نن سهار دا کابل خار دا یو ځانمرګي برید شاهدو چې ویل کیږي مرګ ژوبلې هم اړولې ده. پیخه په کابل کې د مارشال محمد قسیم فهیم پوځي اکاډمۍ ته نږدې د سهار د 2 بجو په شاوخوا کې شوې ده. زما همکار اکرام الله اکرام په کابل کې دا پیخه څارلې تعقیب کړې ده. هم د اوسره سره د کابل سټډیو نه په تماس کې ده. اکرام صاحب، له تاسو بجزیات واورو، په ځنګړې توګه د تلفاتو په اړه ورستې شمیرې څه دي؟
ډېر زیات مننه ان صاحب. د تلفاتو په اړه باندې لاهم د افغانستان دوه امنیتي بنسټونه د کورنیو چارو وزارت او دفاع وزارت بیلابیل ارقام په ډېر کم تفاوت سره وړاندې کوي. د کورنیو چارو وزارت د وژل شوو شمیر 6 تنه ښایي چې 4 تنه پکې نظامیان او د غشان 2 تنه پکې ملکیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی په اعلامیه کې ویلي دي د کورنیو چارو وزارت چې د غشان په دې حمله کې 2 تنه نور ټپیان دي چې 15 تنه ولسی وګړي دي او پاتې نور د ملي اردو سرتیری دي. خو د افغانستان دفاع وزارت سره چې موږ وغږیدو د دې وزارت مرستیال وایاند وای چې په دغه انتحاري حمله کې 15 تنه وژل شوی چې 4 د ملي اردو منسوبین دي او یو تن هم ولسی وګړي د دغه شان 6 تنه نور ټپیان دي چې 15 تنه نظامیان او یو تن ملکی دي. فواد امانوئل د وایل کس څنګه چې زمونږ په اعلامیه کې هم لیکل شوی او روسي ارقام دی په پیخه کې 15 تنه شهیدان شوی چې 4 د ملي اردو منسوبین دي او یو تن ولسی وګړي دي. دغه شان 6 تنه نور ټپیان شوی چې په کې 15 تنه نظامیان یو تن ملکی دي. پیخه د قمبر 4 لارې کې شوی ده. ان سب که هم امنیتي بنسټونه د پیخي دقیقې سیمه د قمبر 4 لارې خایخو یو امنیتي سرچینې چې نه وختل نومي واخیستل شي واغه کسونه او ویډیوګان چې په سوشل میډیا یا ټولنیزي میډیا باندې خبريږي د حمله سیمه د مارشال قسیم فهیم نظامی اکاډمي خیچه د دغ دغه اکیډمۍ په لومړی قراول کې دغه پیخه رامنځته شوې ده. دوی وایي چې امنیتي چارواکي وایي چې دا انتحاري حمله وه، پله انتحاري و چې د خلکو په منځ او د نظامیانو په منځ کې خپل ځان ته چاودنه ورکړه. دغه نظامی اکیډمۍ لدین وړاندې هم د ورته حملو سره مخ شوی و. روسي حمله چې په دې نظامی اکیډمۍ باندې شوی و دروان کال د جوزا په میاشت کې و، د جوزا په نهمه نیټه باندې چې لامل د چارواکو په وینا باندې شپږ تنه وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان وو، او دغه حملې مسولیت د داعش اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې منلې، خو د نن حملې مسولیت تر دې د مه هیڅ وسلوالې ډلې نه دی منلې. وسلوالو طالبان ویان زبی الله مجاهد سره چې څو شی به وړاندې زوغه کېدم، نو مولوی ویل چې د په دې اړه د معلوماتو پر غونډولو باندې بوخت دی او د دوی کسان تر دې دمه دغه حملې په اړه کوم معلومات نه لري، او چې معلومات شو بیا به له رسنیو سره شریک کی. لکه څنګه چې وړاندې تاسو ویل، دا په کابل کې له څو میاشتو نسبی آرامتیا وروسته لومړنۍ انتحاري حمله وه چې تر سره شوه او مرګ ژوبله یې واړوله. بلې
زیاته مننه کوي اکرام الله اکرام و چې له کابل یې دغلته د نننۍ ځانمرګي حملې حال راکوه، او د بیلابیلو سرچینو په حواله یې د دې پیښې د مرګ ژوبلې ارقام او نور معلومات را سره شریک کړل. دوستانو، تاسو زموږ غرمنۍ خبری خپرونې پی یو سټوډیو ته خوښې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ناتو دفاع وزیران په بروکسل کې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه خبرې وکړې. د ناتو د دې تړون د شریکو هیوادونو د دفاع وزیران خبرې به د ځل د سولې پر هلو ځلو په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو پر مسلو راڅرخي. په دې اړه پام وکړئ، د اسدالله لودین رپورټ ده.
د ناتو د دفاع وزیران به د فبروري په 12مه او 13مه یعنی د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو د بلجیم په مرکز بروکسل کې سره جرګه شي. د ناتو د سرمنشي د ویان مرستیال پیرس کازالی د غونډې په درشل کې ازادي راډیو ته وویل، دا وایي له سختو شرایطو سربیره افغان ځواکونه پیاوړي شوي دي او دوی د سولې په راوستو کې مرسته کوي. موږ د جګړې پای ته رسیدو او د سولې راوستو لپاره د متحده ایالاتو د هڅو ملاتړ کوو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر په دوحه کې د طالبانو له استازو سره تر اوسه له لس ورو زیات کتلي چې په افغانستان کې د امریکا د ترسکرنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د حل لار ومومي، خو تر اوسه پورې دواړه لوري کومې موافقې ته نه دي رسیدلي. په لندن کې میشت افغان شنونکي سمی یوسفزی ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو لورو ترمنځ اعتماد جوړونې ته اړتیا ده. دای وای امریکا په دې باور ده چې طالبان یو ځواک ده او په سخته سیاسي حل لارې ته چمتو کیږي، داسې حل لارې چې د دیموکراسۍ او افغانانو غوښتنې پکې ومنل شي. بل لور ته طالبان فکر کوي چې امریکا ورسره چل کوي، ځکه ویلی شم چې د نظر جدي اختلاف موجود دی. دا په لندن کې د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې د ناتو له سرمشریزې وروسته د ناتو د وزیرانو لومړنۍ غونډه ده چې اوس په بروکسل کې کیږي. په دسمبر کې سټولټنبرګ له طالبانو غوښتي و چې لکلکې او جدي ارادې سره خبرو ته حاضر شي. طالبانو ته د ده پیغام دا و چې هیڅکله به له پوځي لارې بریالي نه شي. د ناتو له دې ډول غوښتنو سره سره طالبانو له افغان او نړیوالو ځواکونو سره جګړې ته دوام ورکړی او په مکرر ډول د افغانستان له حکومت سره له خبرو انکار کړی دی. ټاکل شوی ده چې په دې ناسته کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد، په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر، په افغانستان کې د ناتو ملکی استازی نیکولاس کی او همدارس د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او نړیوال بانک استازی ګډون وکړي. ناتو دا مهال په افغانستان کې نږدې 10,000 پوځیان لري چې اکثره یې امریکایان دي. د دغو ځواکونو لویه برخه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په روزلو بوخته ده. د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې د رواني اونۍ د شنبه په ورځ په ننګرهار کې لږ تر لږه 2 امریکایي پوځیان وژل شول او شپږ نور ژوبل شول. د امریکا پوځ ویل د لومړنیو راپورونو پر اساس حمله کوونکي د افغان ملي اردو یونیفورم اغوستی وو. هم داعش او هم طالبان د رنګراهر ولایت په یو شمیر سیمو کې فعال دي. و به کتل شي چې د بروکسل پر روانه غونډه کې د دې پیښې اغیز څه دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې یو د متخصصانو یو ټیم چین ته استولې چې دغلته د کرونا وایروس د خپرېدو په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي. خو مخکې له دې نه چې په دې اړه یو رپورټ درته خپور کړو، راځئ چې څو اقتصادي خبرونه واورو. رحمت الله افغان یې دروري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي له پانګې د ډېرېدو په موخې د صنعتي پارکونو بودیجه له 150 میلیونو څخه 1450 میلیونو افغانیو ته لوړه کړې ده. د دغه وزارت په رسمي پاڼه کې راغلي چې دا موضوع تېره ورځ د دغه وزارت د پانګې اچونې د ملاتړ په 50مه غونډه کې مطرح شوه. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګې اچونې خونې په هیواد کې د صنعتي پارکونو د کموالي ستونزې ته په کتو وایي چې دغه زیاته سوې بودیجه اوس هم د پارکونو لپاره بسنه نه کوي. د دغه خونې ویان جنا قنوید
قدم نیک است، ولی میفهمیم که کشور ما کشوری است که قبلا فابریکات یا پارکای صنعتی متعدد نداشته، این مقدار بودیجه برش کافی نیست. اما یک قدم نیک است برای اینکه یک تعدادی از پارکا را خو میتونه بعضی از نیازمندیهای شرف را بکنه. اما
نموری جاتبی افغانستان در کرکیش نه دیو تازه را وطلی هواد پتوگ ارتیا لری چه صنعتی پارکونو که لدی زیاده پیسی مصرف سی. دا به دست حال که دا چه وازی پا کابل خر که چلور صنعتی پارکونه موجود دی. هرات، کندوز، ننگرهار، بلخ و کندهار هغه ولایتونه دی چه صنعتی پارکونه لری. خود افغانستان در سوداگری خونه در مسئولینو پا خبره چه لبیلابیل استونزو سره مخ دی. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي د هیواد اتیا په سلو کې صادرات زراعتي محصولات جوړوي. د دغه وزارت وین اکبر استمین ازادي راډیو ته وویل چې روان هجري کال په هیواد کې په کرنیزو محصولاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، نو له همدې امله صادرات ډېر سوي دي.
د سالهای گذشته خصوصا امسال بیشترین صادرات افغانستان محصولات زراعتي تشکیل میده، شامل میوه خوش، میوه تازه، گیاهان طبی و سایر اقلام زراعتي با کشورهای مختلف صادر شده و بیش زراعت بیشترین سهم در صادرات افغانستان دارد.
کرنه در افغانستان در تولیدات و غوښنه برخه جوړوي. در افغانستان در کرنه و مالداری وزارت د شمیرو له مخې د هیواد اتیا په سلو کې کاري ځواک په کرنه مصرف دی او د خپل کورنۍ شپېته په سلو کې عواید له همدې لارې تامینوي. او د هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر و اویا افغانۍ 25 پله، یو اروپایي یورو 4 افغانۍ 50 پله، یو استرلینګ پون 90 افغانۍ 10 پله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 45 پله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 10 پله، زر هندي روپۍ 190 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 490 افغانۍ.
د نړیوال روغتیا سازمان رئیس په اروپا کې هغه څو کسانو کې د کرونا وایروس په پیښو اندېښنه ښودلې چې چین ته یې سفر نه دی کړی. له بلې خوا د دوشنبه په ورځ چین ته د دې سازمان د روغتیایي متخصصانو یو هیئت رسیدلی چې دغلته د کرونا وایروس د خپرېدو په اړه څېړنو کې مرسته وکړي. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هیله ښودلې چې د اپریل میاشت کې د هوا تودېدل به د کرونا وایروس د ورکېدو سبب شي. په دې اړه جزئیات له یو لنډې خبرتیا وروسته.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي تمه لري چې په اپریل کې به د هوا په تودېدو د کرونا وایروس چې تر اوسه یې تر 900 زیات کسان وژلي ورک شي. ولسمشر ټرمپ د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل هغه لري ټرمپ وایي اوس هم دا وایروس چې موږ یې په اړه خبرې کوو، تاسو پوهیږئ ډېر خلک فکر کوي چې دا به په اپریل کې د هوا په تودېدو له منځه ولاړ شي. معمولا دا په اپریل کې له منځه ځي. د امریکا متحده ایالاتو کې پر دې وایروس د 12 کسانو وخته کېدل تایید شوي چې لږ تر لږه 2 تنه یې له روغتون رخصت شوي. بلخوا د روغتیا د نړیوال سازمان یو پرمختللې ډله چې طبي متخصصان پکې شامل دي د دوشنبه په ورځ د کرونا وایروس د خپرېدو په اړه د څېړنو په هدف چین ته رسیدلې. دا خبره د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیډروس اډهانوم ګبریوسس د دوشنبه په ورځ په جنیوا کې وکړه. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر چې د جنوري د میاشتې په وروستیو کې د چین ولسمشر او د دې هیواد له نورو چارواکو سره د لیدنې لپاره پیکینګ ته تللی و، دغه هیواد ته د یوې څېړونکي ډلې د استولو په اړه له هوکړې وروسته راستون شو. دې دوه اونۍ وخت ونیو چې د چین حکومت دې هیواد ته د روغتیا د نړیوال سازمان د څېړونکي ټیم وراستولو ته زړه ښه کړي. د دې ټیم مشري کاناډایي ډاکټر بروس ایلوارډ کوي چې د بیړني وضعیت متخصص دی. د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر په وینا بروس او همکاران به یې له چینایي چارواکو سره یو ځای کار کوي څو ډاډمنه کړي چې موږ د سمو پوښتنو په وړاندې د سمو ځوابونو لپاره په ټیم کې لازم تخصص لرو. نوموړي ویل په چین کې تر اوسه پورې په کرونا وایرس د اخته کېدو 4215 پیښې تایید شوي چې تر اوسه یې له کبله 909 کسان وژل شوي. همدارنګه د نړۍ په 40 نور هیوادونو کې پر دې وایرس 319 کسانو اخته کېدل تایید شوي. د روغتیا د نړیوال سازمان د رئیس په وینا له چین څخه بهر تر اوسه یو تن دی وایروس وژلی. ګبریسیوس وایي د کرونا وایروس د خپرېدو عمومي بڼې بدلون نه دی کړی. تر اوسه په دې ناروغۍ د اخته کېدو په 399 پیښې په چین کې دي او ډېرې دا پیښې کمزورې دي. یوازې په 300 کې 2 وژونکي دي چې بې له شکه اوس هم ډېرې زیاتې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر په تیرو دوو ورځو کې د هغو محدودو پیښو په اړه چې اروپایي چارواکو یې رپورټ ورکړی اندېښنه وښوده او په هغو خلکو کې چې چین ته یې سفر هم نه دی کړی له یو کس څخه بل ته د دې وایروس د خپرېدو خبرداری یې ورکړ. هغه په تیرو دوو ورځو کې فرانسې او انګلستان کې د کرونا وایروس دوو پیښو ته په اشاره وویل چې دا کم شمیر پیښې هغه سپرغۍ ته ورته دي چې لوی وور بلولی شي. نوموړي ټینګار وکړ چې زموږ هدف د دې وور د پراختیا مخنیوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان رئیس پر هیوادونو غږ وکړ چې دا عامې روغتیا تدابیر جدي کړي څو د ده په وینا د لویې اور لګیدنې مخنیوي کې مرسته وکړي. نوموړي وویل دا پیغام ټولې نړۍ ته دی. دا شریک دښمن دی چې د روغتیا د نړیوال سازمان د رئیس په وینا یوازې هغه مهال ماتېدلی شي چې په وړاندې یې ټوله نړۍ یو ځای اقدام وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو اوس پر راشو دې ته چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کوم مسلو تبصرې کړي رحمت الله افغان ورته کتنه کوي.
د دنیا ورځپاڼې په سره مقاله کې راغلي د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړه چې یو ځل بیا نهایي شوې او لاسلیک ته چمتو دی خو وخت ناوخې په وړاندې په اګاهانه او غیر اګاهانه توګه ځینې خنډونه رامنځته کیږي. د لیکوال د معلوماتو له مخې د دغو خنډونو یوه بېلګه د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د حکومت لخوا پر سراسري او عمومي اوربان ټینګار او د جمهوریت منل او داسې نور شرایط دي چې مطرح کیږي. په سره مقاله کې یادونه شوې د امریکا او طالبانو ترمنځ اوسنی مذاکرات چې له دغه سې جنجالونو ډک دي نو که د سولې هوکړه لاسلیک سي تر هغې وروسته به د بین الافغاني مذاکراتو برخلیک تر دې هم بتاروي. د هیواد د دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د قطر خبرې باید د اوربان او سولې لپاره طرح رامنځته کړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي طالبان دې پوه سي چې اوربان یوازې د افغان حکومت غوښتنه نه بلکې د افغان ولس او ټولې نړۍ غوښتنه ده چې د عملي کېدو لپاره یې باید یوه طرحه جوړه سي. د سرمقالې په پای کې د جګړې لښکېلو خواوونه غوښتنه سوي چې له چنو د تیر سي او د رښتینې سولې لپاره یو مشخصه طرحه دې راوړاندې کړي. د لیکوال پان افغان حکومت د دې لپاره بشپړ چمتووالی نیولی او له طالبانو غوښتنه کوي چې له اوربان وروسته د سولې لپاره مخامخ خبرې پیل کړي. ځینو نورو ورځپاڼو بیا د افغانانو ترمنځ د ملي یووالي په اړه لیکنې او تبصرې کړي دي. صوب کابل ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې لیکلي چې ولسمشر چې کله تیره ورځ له بهره راستون سو له هوایي ډګر نیغ د محمد محقق کور ته ولاړ او له هغه سره یې د زوی غم شریکي وکړه. په سره مقاله کې یادونه سوي په داسې حال کې چې محمد محقق له اوله د ولسمشر محمد اشرف غني سرسخت مخالف و او دغه کار یې د ستایلو دی او دغه اقدام باید د نورو لپاره یوه غوره بېلګه سي. د سره مقالې په پای کې راغلي دا ټول د امریکا جمهور ریاست ته د کاندید د جو بایدن د سرګندونو د غلط ثبتولو لپاره یوه نمونه ده. او په پای کې انیس دولتي ورځپاڼې په خپل سره مقالې کې لیکلي نړیوال دې پوه سي چې افغانانو ترمنځ ملي یووالی موجود دی او دغه ولس نه بېلېدونکی ملت دی.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 اوریدلی شي. اوس په څو نړیوالو ورځپاڼو او رسنیو ته کتنه ولرو او به ورچې دوی د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزی دا کتنه کوي.
په ننګرهار ولایت کې همدا اونۍ د دوو امریکایي سرتیرو وژل کېدو او د افغانستان د سکیټ بورډ نجونو فلم ته د اوسکار جایزې د ګڼو نړیوالو مطبوعاتو پام اړولی. امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې دوه امریکایي پوځیان شنبه ناوخته په ننګرهار کې د یو داسې بریدګر لخوا ووژل شول چې د افغان ملي اردو یونیفورم یې اغوستی و. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه لیکي د امریکایي سرتیري داسې وخت ووژل شول چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د افغانستان د 13 کلنې جګړې د برخلیک د معلومولو لپاره هڅې کوي. د ورځپاڼې په لیکنه ټرمپ هڅه کړې چې د افغان جګړې په شمول نه ختمیدونکې جګړې پای ته ورسوي، خو په ورځپاڼه کې دا هم راغلي چې د امریکا دفاع وزارت پینټاګان لا هم د افغانستان په ماموریت کې 14,000 پوځیان لري. د امریکا د ان پی آر راډیو په ویبپاڼه کې هم یو مطلب خپور شوی چې پکې راغلي زرغون پر آبی بریدونو څو کاله ستونزې پیدا کړې وې. ناټو زرغون پر آبی بریدونه هغو بریدونو ته ویلي چې د افغان پوځ له لیکو پر بهرنیو عسکرو ډزې شوې او هغوی ته مرګ ژوبلی اړولي. د ان پی آر راډیو په دې مقاله کې د لانګ وار ژورنال په حواله لیکل شوی چې له 2008 میلادي کال راهیسې د زرغون پر آبی بریدونو په نتیجه کې 1.5 سل ائتلافي ځواکونه وژل شوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه دوشنبه د اوسکار جایزو په اړه یو مقاله لیکلې چې یو برخه په افغان ماشومونجونو جوړ مستند فلم ته ځانګړې ده. دا فلم په یو جنگي ساحه کې د سکیټ بورډ زده کول کنجلی وسی نومیږي. فلم په هغو ماشومونجونو جوړ دی چې په سکیتستان کې سکیټ بورډینګ کوي. واشنگتن پوسټ په خپل مقاله کې د فلم جوړونکي کارل دیسنجر په حواله لیکلي چې له 2015 کال په افغانستان کې کار کړی او دا فلم د دغه هیواد میړنیونجونو ته د مینې پیغام دی. دیسنجر سکیتستان څه هم وستایل چې په خبرې انجنونو ته د سکیټ بورډینګ لاره د توانمنیدو روزنه ورکوي او ورخی چې څنګه پر مخ ولاړ شي او خلک وپوهوي چې مخېونه نیسي. د دیسنجر او الینا اندریچېوا د مستند فلم د اوسکار مستندو فلمونو په برخه کې اوسکار ګټله. د اوسکار جایزو مراسم یک شنبه په لاس انجلس ښار کې ترسره شول. ډیلی میل برېټانوي ورځپاڼې هم پر افغان سکیټ بورډرانو جوړ دغه فلم په اړه مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې افغانانو په ټولنیزو رسنیو کې لدی چې یاد فلم اوسکار وګټه خوښي څرګند دکړه. ډیلی میل لیکلی چې افغانانو د سکیټ بورډ نجونې د ټول ملت لپاره ویاړو بللې او هیلې خودلې چې په نړیوالو سټیجونو ولوبېږي. سکیټستان په کابل، مزار شریف او بامیان ولایت کې هلکانو او نجونو ته د سکیټ بورډینګ روزنه ورکوي او هم د ښوونځي درسونه پرې وایي. سکیټ بورډینګ هغې لوبې ته وایي چې لوبغاړي په تیرکدار تختو درېږي او پر مخ ځي.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو زموږ غږ له آزادی رادیو نه اوري. په لویدیزو رسنیو کې مو اوریدل په افغانستان کې د نجونو د سکیټ بورډینګ په اړه یو مستند فلم د اوسکار جایزه ګټلې. دا مستند کته وینجلی نومیږي او د سکیټستان په نوم د یوې خیریه موسسې په اړه دی چې په کابل کې نجونو ته د سکیټ بورډینګ لوبه ورزده کوي. نور جزئیات د ملالۍ بشیر په ریپورت کې.
د سکیټستان په اړه مستند فلم جوړونکی کارل دیسنجر نومیږي. دی د یکشنبه په ورځ په لاس انجلس کې د اوسکار جایزو په غونډه کې افغان نجونې زړوري وبللې. په افغانستان کې ډېر نجونې نسی کولای سپورت وکړي. دیسنجر ویل په سکیټستان خیریه موسسه کې ښوونکي افغان نجونو ته زړورتیا ورزده کوي. دی د جایزې ګټلو په اړه وویل: دا راته یو ستر ویاړ دی. دا ښه خبره ده چې افغان نجونې او د افغان نجونو په اړه یو فلم دا ډول توجه جلب کړې ده. ما د تیرې پیړۍ په اخیری روبه کې اوسکار جایزه ګټلې وه او ښه احساس لرم چې یو ځل بیا مې دا جایزه خپله کړه. د سکیټستان اجرایی رئیس اولیور پرکوویچ فرانسوي خبري اژانس ته ویلي چې د افغان جنو په اړه فلم د خلکو پام جلب کړی دی او دا پام یې وړ دی. پرکوویچ وویل: موږ د افغانستان په اړه ډېرې منفي کیسې اورو او دا کیسه د رښتونې هیلې ده چې د افغانانو په اړه عامه ذهنیت وننګوي. سکیټستان په کابل او مزار شریف کې فعالیت کوي. پرکوویچ په 2008 کال کې د سکیټستان مفکوره پیل کړه. د ولیدل چې په افغانستان کې کوچنیان په ځانګړې توګه نجونې ډېر فرصتونه نه لري. د لومړی د کوڅې کوچنیانو ته درې سکیټ بورډونه ورکړل. د نړیوالو مرستندویانو په مرسته د وکړای سول په 2009 کال کې د سکیټستان د خیریه موسسې په توګه رسمي ثبت کړي. د سکیټستان د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د دې موسسې پروګرامونه له 15 تر 18 کلنو کوچنیانو لپاره دي او تمرکز یې د نجونو، معلولو کوچنیانو او بېوزلي کوچنیانو پر ګډون دی.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستان زموږه غلازاده رادیو نو ورځ مخ پرونه هر ورځ د سهار لو بجو پیلېږي او د مقام تر و بجو پوري په منځني څه په دول شپګ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږه پرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. ټول سیمې بجې شوې فرشته جلال زئی سټوډیو کې دا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی درنوري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په مارشال فهیم قسیم پر پوځي اکاډمۍ حمله وغندله. د افغانستان د جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل سوي دي چې د افغانستان ولسمشر د حمله غندي او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې شپږ 40 میله بیلابیلې وسلې د چاودیدونکو موادو سره نیولې چې له پاکستان افغانستان ته قاچاق کېده. دغه وسلې په ننګرهار کې د دور بابا په ولسوالۍ کې نیول سوې دي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په هرات او غور ولایتونو کې 102 سوال طالبان امنیتي ځواکونو ته تسلیم سوي دي. د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې یو څو عکسونه هم خپاره سوي چې په هغه کې لیدل کیږي چې له دغو وسلوالو کسانو سره وسلې او مهمات هم وو. په اروپا کې په تېرو دوو ورځو کې د سخت توپان له امله شپږ تنه وژل سوي دي. د توپان له امله سلهاو پروازونه د اروپایي هیوادونو ترمنځ کنسل سوي دي. د جرمني په څلورو ښارونو فرانکفورت، مونشن، توسلدروف او کولن کې تر اوسه زیاتې الوتنې لغوه شوي دي. د هوا د اټکل ادارو د سویډن، ناروې، دنمارک او فنلند په سواحلو کې د اوبو د سطحې د پورته کېدو خبرداری هم ورکړی دی.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی فرشته جلال زئی و چې د مهمو خبرونو سرټکی در واورول. دا نور خبرونه په تفصیل آزادۍ راډیو .com کې لوستلی او کتلی شئ. خو راځئ چې اوس د خبري مطالبه برخه پای ته ورسو. ونیس پروګرام ته راشو. روغتیا د ژوند شتمنۍ وړاندې کیږي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
د لوی او مهربان الله په نامه د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه. وخت مو په خیر. هیله ده روغ جوړ خوشاله اوسئ. د روغتیا او ژوند شتمنۍ خبرونې ته په خیر راغلی دوستانو. موږ هر اونۍ یو موضوع باندې خبرې کوو. په دې اونۍ کې مو هم موضوع ټاکلی خوارځواکي په ماشومانو کې چې څه ډول دی او څنګه پیدا کیږي، لاملونه یې څه دي. په دې اړه به ډاکټر صاحب همایون لودین د تغذیه متخصص خبرې ولري. او کچیرې تاسو غواړئ چې له موږ سره په اړیکه شئ، د اړیکې شمیرې دی 0995 45 40 او 0975 25 55. دغه شمیرې دی کولای سي را سره په اړیکه شئ. تاسو په خپلو کورونو کې ځینې ماشومان یا هم په ټولنه کې لیدلی اوسئ چې د خوارځواکۍ په ناروغۍ باندې اخته دي، یا هم قدونه یې ټیټ پاتې دي، یا هم وچ او ډنګر سوي دي، یا هم کچیرې چاق هم دي، هغه هم خوارځواکي ورته وایي. نو کچیر تاسو ستونزې لرئ، پوښتنې لرئ، کولی سئ له ډاکټر صاحب نه پوښتنې وکړئ. ډاکټر صاحب خرغلاس وایم تاسو ته په سر کې.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه. زه هم په خپل نوبت د ازادۍ رادیو ټولو خوږو اوریدونکو ته او کارکوونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. او بیا تاسو ټول نه دا مننه کوم چې ډیر یو مهمه موضوع نن میز سره وړي. نن مو د خپل رادیو د لارې نه چې کور ته دا غږ رسیږي، او تل زما دا هیله وي چې زه څنګه وکولی شم هر کور ته ورسیږم، د هر کور دروازه ټک ټک کوم، او هغې ته دا ویم چې خپل ماشومان مو په خوړو، دروغتیا، اقتصاد او د معارف په قوا پیاوړي کوي. خوشبختانه دغه رادو ماته هغه چانس راکوي چې کور پر کور لاړ شم او خپل غږ ټولو خوږو اوریدونکو ته ورسوم.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. په سر کې کاچیری په دې اړه راته ووایاست چې خپل خوارځواکي څه ته وایي؟
ډیره ښه. موږ او تاسې د خوارځواکۍ یا سوی تغذی مشابه ځینې الفاظ نورم لرو که زمونږ د اوریدونکي لږ دې موضوع ته متوجه شي، ځکه هغه سوی تفاهم چې زه وایم هم سوی تفاهم یا سوی تغذی یا خوارځواکۍ دا هغه څه دي چې یا د ناسم نتیجی نه منځ راځي. سوی تفاهم دی هم ناسمه مفاهیمه ده، اما سوی تغذی یا خوارځواکي د خوړو افراط او تفرید دواړه سوی تغذی رامنځته کوي. که چیرته یو نفر په مناسب ډول خواړه ونه خوري یا که چیرته یو نفر ناروغي ولري او خواړه جذب نشي، نو ممکن ان نفر وزن وانخلی او یا قد وانخلی، دا خوارځواکي ده. اما که چیرته یو نفر د خپل ورځنی ژوند د اړتیاو نه بی حد زیات خواړه واخلي، ممکن ډیر چاغ شي یا اضافه وزن شي، دا هم خوارځواکي یا سوی تغذیه ده. یو بل موضوع هم په دې کې زیات دوم چې زمونږ خواږه اوریدونکي دې نقطې ته متوجه شي، هغه دا ده چې موږ ورته پټه خوارځواکي ویو یا پټو لگا په انګلیسي کې ته هډ اند هنګر وی. هغه خوارځواکي ده چې هیڅوک ظاهرا په ماشوم کې نه ګوري چې نه وزن کم دی او نه قد ټیټ دی، اما دا ماشوم هغه خوارځواکي لري چې هغه ته مونږه د ویټامینونو او منرالونو کمبوت وایو یا په عام ډول خلکو ته کم خونی وایي یو ډول دی. نو ځینې ماشومان دي چې هغه وسپنې کمبوت لري یا د ویټامین ډي کمبوت لري، ظاهرا ماشوم هیڅ کله نه وي چې زه وږی ما او نه مور د هغې وایي چې دا ماشوم مې مریض دی، خو کلونه کلونه دانیسی چې بلاخره دا موضوع ثابت شي چې یا ماشوم د مکتب نه تختی یا نور ستونزې لري، جنگ کې ډیر خشن دی، ډیر ناراحت دی. چې کله معاینات وشي معلومه شي چې ماشوم د وسپنې کمبوت، ویټامین ډي یا د نورو کوچنیو غذایي موادو کمبوت لري، نو دغه نوع یا دا ډول د سوی تغذیې د خوارځواکۍ زمونږ په ټولنه کې یو قسم د توجه نه وتی دی، ځکه ورته پټو لګوي، ظاهرا وږی نه دی خو
ضرورت
ورته لري. نو خوارځواکۍ به هم په لنډ ټکو ویم چې د غذایي موادو زیاتوالی او کمواله، د وزن زیاتوالی او کمواله د خوارځواکۍ په نامه یادیږي، او معمولا هغه وخت کې رامنځته کیږي چې موږ د غذا کم تعریف چې وس غواړم چې وی کم دغه غذا تعریف نه وي، چې د غذا تعریف دا دی چې ټول هغه غذایی مواد چې جامد دي او کمایي دي چې دوه وظیفې سرته ونه رسي، نو دا رامنځته کیږي. یو ولګه رفنه، اما وی خواړه د ولګې د رفقېدو تر څنګه د بدن اړتیاوې هم باید پوره کړي. نو که چیرته یو ماشوم ته د بدن د اړتیاو مطابق خواړه ورنکي او فقط موړي کی، نو بعد بابا خوارځواکۍ یخته شي. نو د سوی تغذیې د خوارځواکۍ په تعریف کې دا ډیره مهمه ده چې موږ دغه دوه جزوي چې ماشوم نه تنها باید ولګې رفع شي، بلکې د بدن اړتیاوې هم باید پوره شي، چې موږ او تاسو به د دې پروګرام په جریان کې په دې هم بحث وکړو چې ماشوم څه ته اړتیا لري، کم وخت نه د هغې تغذیه شروع کیږي، کمه تغذیه یا خواړه په کم وخت کې تر کوم عمره پورې، دا ټولې اړتیاوې به تشریح کړو او انشاءالله اوریدونکي ته به هم خپل جوابونه ورکړو.
بله ډېر زیاته مننه. دوستانو د تاسو اړیکو ته هم وخت ورکوو. د اړیکې شمېرې دي 0995 45 40 او 0 5 2 5 55. اړیکې ته ورځو، وګورو چې اوریدونکی له کوم ځای څخه په اړیکه ده. بله سلام، وخت مو په خیر.
السلام علیکم کا سیتا تا همدارنګه ډاکټر سیتا سلامونه وکړي درما ته وایم.
علیکم السلام، مهرباني. څوک له کوم ځای څخه؟
تل پسې د پکتیا څخه.
د پکتیا څخه خرغلاست تاسو ته وایم. نو دا هم راته وایي چې د ډاکټر صاحب نامو څه پوښتنه درلوده.
مننه. اوکې، تر هغه په دې ټولنه کې بعضی مشرمان ګورو چې په خوارځواکۍ باندې اخته دي. اکثره مشرمان چې د تداوی لاندې دي او خوړو لاندې هم دي، خوارځواکۍ چې دا مخته زیاتېدو ده، هغه د خوارځواکۍ څخه ډېر شکایتونه کوي. د دوی اصلي علت څه دی چې ولې دي او خواړه هم خوري خو بیا د خوارځواکۍ نه نه خلاصېږي؟ نو تاسو هم دا پوښتنه ده چې کومې لارې دي چې انسان یا د ماشوم د خوارځواکۍ څخه.
بله ډیره زیاته مننه د تاسو نه به هم اړیکه اخلو او ډاکټر صاحب څو پوښتنو ته یو ځای جواب ورکړي. بله سلام، وخت مو په خیر. سلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
مهرباني، څوک له کوم ځای څخه اړیکه نیولې؟
مننه کومره تاسو نن ته زو سایل کونړی ما د کونړ څخه تاسو ته راځم.
کونړی صاحب په خیر اغلی خبرونی ته مهرباني پوښتنه مو مطرح کړئ.
الله يخشال الله رتاك ساو داكت ساو طول ورزين تبا سلامونا ونكيري ولن لكوما
وعليكم السلام.
زما دي داكت ساو نسي بختنا دا شي مسال الله تاسخو يوم با استزادا او پوه ياسي او دا غالسان پارا خلاص ماني خبرم ياسي ما بختنا داكت ساو بسي دا شي دا منتقي دي غريز منتقي دي لري منتقي دي ايا من لتسنج كاو دا شي تخطل ما شمانا بسي تغزين بچ وساتو لکه هغه کوم خواړه دي کوم کار دی به چې مونږ یې وکړو. لکه مثال په ډول د خوراکي سیستم کې موږ د کونړ بسیمه مثال ډېر لرې لري لري غرونه دي ځنګلونه دي رسېدګي نه کېږي کلینیکونه هم همداسې حالات سره نو زما د داسې پوښتنه وه چې دا راځي عام خلک اوري که داسې یو رڼا ته واچوي چې دغه رژیم د خوراکي رژیم نه دغه سیستم باندې کومدایته یو مشوره راکړي زیات احسان به وي.
ډیره زیاته مننه کونړی صاحب، وخت مو په خیر.
مننه.
به هم اړیکه اخلو او وګورو چې اوریدونکی له کوم ځای څخه په اړیکه ده. بلې سلام، وخت مو په خیر. سلامونه. اړیکه پرې شوه. خو رب شو ډاکټر صاحب د دوو پوښتنو ته او وګورو چې تاسو نظر څه دی. وایي څه لاملونه البته شتون لري چې یو څوک په خوارځواکۍ باندې اخته کیږي؟
بالکل، د تغذیې د کتابونو له مخې د خوارځواکۍ لاملونه په دریو ډلو تقسیمیږي. لومړی هغه لاملونه دي چې فورا یو نفر په سوی تغذیې یا خوارځواکۍ اخته کیږي. دویم ډول هغه لاملونه دي چې هغه ته موږ زمينه ساز لاملونه ویل چې مستقیما ماشوم نخته کې ماغه زمينه دي ته مساعده چې مېشت وروسته ماشوم په خوارځواکۍ اخته شي. او دریم اساسی لاملونه دي چې دغه اساسی لاملونه که چیرته په نظر کې ونه نیول شي نو کلونه وروسته ټولنه ټوله اکثریت ماشومان په خوارځواکۍ ممکن اخته شي. اول لازم هغه لاملونه ته چې په فوري ډول اخته کیږي هغه دوه دي. لومړی ناکافي خواړه. دا ناکافي خواړه مزه تقسیم کوم په داسې شکل چې یو ماشوم په نظر کې چې مونیسو دی لپاره وي د ژوند زر لومړی ورځ ډېری مهمه دي. د ژوند زر ورځ یا د ژوند لومړی زر ورځ په دې موده کې که ماشوم ښه تغذیه شو نو دغه ماشوم راتلونکي لپاره بدن د جذب او هضم قوه زیاتوي. نو د ژوند زر ورځ کمې دي. دا زروزی درې تقسیم بندی شوی دی. لومړی هغه موده چې یو ماشوم د مور په گیره کې دی هغه نه همیشتي یا سلويخت اونۍ اوسط ډول باندې یو مور چې په ماشوم امیندوار شي نو په دې موده کې که ماشوم ته ښه خوړه ورکړي نو مور باید توجه لاندې ونیول شي. یو مور باید په دې وخت کې د درې وختو په ځای 15 وخت خوړه وخوري او دا مور په ځای دی چې ډیر خوړه وخوري لګ لګ اما دفعات زیات شي
تقسیم کې.
بالکل، لکه موږ یو تاسو ته په ساده مثال یو سهار غرمه او د شپې چې ډوډۍ خوري خو خبره دا ده چې د سهار خواړه دی دوه یا درې وختو کې وخوري د غرمې ډوډۍ دی دوه او درې وختو کې وخوري د شپې ډوډۍ نیم دوه او درې وختو کې وخوري. په دې منځ کې سهار او غرمې او غرمې او د شپې ترمنځ یو اضافي خواړه نور هم واخلي. همدارنګه کم خواړه واخلي و قسمه خواړه باید هر ورځ واخلي. و قسمه لومړی غلجات دي چې هغه منګه ډوډۍ الوګان او ورجی دا په غلجاتو ګروپ کې یو د دینه باید حتمن وي. دویم حبوبات دي لکه مې شوې لوبیا شو نخود شو دینه باید یو حتمن موجود وي. خوشبختانه نن سبا په افغانستان کې هر ځکه مې پیدا کیږي خل ددا فکر نه کې چې زه خو نه لرم کچی تا غي ورجی په خي او غي کې مې واچي بهترین خواړه دي. همدارنګ دریم خواړه غوخه او هګۍ دي کچی تر چاوسه کیږي بهترین دارا چې د دریم ډول خواړه هغه میندو ته چې ماشومان په گیډه وي روزمره دي ته غوخه ورکې ځکه غوخه نه تنها دا چې پروتین لري بلکې وسپنه هم لري او دا وسپنه ماشوم او مور دواړه د کم خونی نه ساتي. سلورم موضوع لبنیات دي. لبنیات که پنیر دي که شودي دي که مست دي دا بیخي مهم دي چې دغه باید هر ورځ هدا اقل یو ځل باید په خپل غذایی مواد کې ولري. زه په دې کې یو شیبه لک
مکس کوم چې بازار کې چې کم قطیو کې کم شودی خرسیږي هغې زه ډېر طرفدار نه یم. که وسه د هر چا کېږي او غواړي چې خپلو کورنیو کې ماشومان ښه وده وکړي او میندو ته یې ښه تغذیه ورکړي، نو دوی ته دې د وطني لبنیاتو نه کار واخلي، وطني شودي او مستې دي.
بله، د چا خبره چې اصلي شودي او مستې دي،
اصلي شودي او مستې دي، دغه نور پاکټي چې دي دا سپینوونکي دي، اصلي شودي نه دي. پنځمه موضوع چې ډېره زیاته زه مهمه بولم، هغه سبزیجات دي. زه کله نا کله یوه مور ګورم بیچارهګۍ چې کله حمل لري هغې په ژبه باندې تروش شیخه لګېږي، نو هغه ناستې یوه کاسه د پالکو تنه خوري یا فاسیلیا یا بامیا یا داسې یو بل شی سبزیجات. سبزیجات په ورځ کې هر وخت کې هر درې ساعتو نه پنځه ساعتو پورې ډېر کم اندازه ضرورت لرو. که چېرته حامله مور شوله ځان ته پخه کړي، په دې شوله کې میم واچوي، میو ته څنګه که غوښې ته وسې کېږي غوښه هم ورته واچوي، ځکه کور کې تر ټولو مهم شخص هغه مور ده چې راتلونکي دنیا ته یو ماشوم راوړي. نو غوښه هغې تر څنګه درې ډوله سبزیجات واچي، په ځای دی چې یو مور تنه ډوډۍ د فاصله یا پالوکو سره خوري، لږ فاصله دي دوه دانې د فاصلې واچي، یوه د ګازره پکې واچي، څلورمه برخه د شلغم یا کدوګک پکې واچي او لږ د دڼیا. دا بهترین خواړه شو. نو پنځه قسمه یا څلور قسمه ویټامینونه مور ته اوسپنه ورسېده، وته ویټامین سي وته ورسېدل، پوتاشیم او کلسیم. نو مور به خوشحاله وي، وده به ښه وکړي. ماشوم چې کله پیدا کېږي هغه به اوسطا درې نیم کیلو وزن ولري او پنځوس سانتي متره به قد ولري. یعنی دا دی چې موږ لومړۍ مرحله د ماشوم ښه مخې ته ویوړه. خو که چېرته د ماشوم وزن کم وي، لکه دو نیم کیلو نه کم وي، دا من کم وزن ماشوم شو، یعنی اول نه ماشوم ته تاسې ضربه ورسوله. نو دویمه مرحله چې کله ماشوم پیدا شو پنځوس سانتي قد دی او دوه درې نیم کیلو وزن دی، دلته لومړۍ درې ورځې ډېرې زیاتې مهمې دي. او زه اکثره په دې زیږونتونونو ته چې ځمه، ملالۍ زیږونتون ته ځم، بلخي ته او نورو ته ځم، ولایتونو ته ځم، زه ګورم چې میندې په لومړیو ورځو کې شکایت کوي چې شودې مې یا نشته او یا کمې دي. لومړیو درې ورځو کې دې ته مونږه ورګه کان یا فلاویو د کتابونو له مخې دا ډېر کم دي، اندازه ډیره کمه ده. د شودو په شان سپین نه دي، زیړ رنگ لري، دا د شودو غونډه ډیر نه لري، ساسکه ساسکه لري. اما د دې ګټه دومره ډیره ده چې د ماشوم د ودې لامل ګرځيږي، معده قوي کوي، کلمی قوي کوي، مغز پیاوړی کوي. دا ماشوم چې کله به وته خوړو ونه رسیږي، زر مظاهره کوي، چې مظاهره جرا ده. ماشوم چې ډیر خوړو پسې حسیږي، دا ماشوم روغ دی. دا مور ته ورګه چې ورکی ذهن فعال شي، لکه یو ګل ته چې اوبه ورکی ګل یو دم وغوړیږي، نو په ورګو باندې د ماشوم مغز غوړیږي. نو درې ورځې باید مور کوشش وکړي چې آرام اوسیږي، کورنۍ ورته رنگ آرنګ خواړه ورکړي. یو رواج زه په کورونو کې ګورم چې تنه هر ورځ شروع مور ته ورکوي، دا د مور زړه وخي او بیا اشتیا کمیږي او د مور اړتیاوې نه پوره کوي. رنګارنګ خواړه وته مور ته ورکوي، لکه زه د شولې ترکل ډیر ځکه یو دوه دا لږ اسانه دی، کېدی شي میندې دینه ښه دغه وکړي چې ام وریجې پکې وي، ام پکې غوښه وي، ام پکې نخود یا می وي، هم پکې درې یا څلور قسمه سبزیجات واچي، مټر او دا لوګن، دا چې بې وخلي ډوډۍ ته چت نشته، د مور ضرورت پوره کیږي. نو درې ورځو کې ورګه چې مور وخلي شودې روز پوره زیاتی دیگی، ماشوم ته باید زر زر شودی ورکی. دی وخت کې میندې چې اول باری وي هغه په چل نه پوهیږي، ټولنې نه شرمیږي. متاسفانه یا خوشبختانه زه ویم، زه نه شم ویلی چې داسې کم لفظ ورکم، خلک په اولو درې ورځو کې ډېر زیات مبارکۍ ته راځي. دا د مور او د ماشوم د مزاحمت لامل کیږي، دا خپله د شودو کمبود لامل هم کیدی شي. نو بهتره دا ده چې په دې درې ورځو کې مور پرېږدي چې ښه شودی ماشوم ته ورکړي. په درېمه ورځ دریم ورځ نه بعد اصلي شودې سپینې شودې راځي او ماشوم دې وخت کې د مور په شودو عادت شو. مور مجبوره نه شوه چې پوډري شودې واخلي، خو که په دې درې ورځو کې مور ماشوم ته پوډري شودې ورکړي، موږ دې ته د لټانو شودې ویو. ماشوم لټ مخته کیږي، بیا د مور شیدې نشي رودلی، ځکه د پوډري شودو یا د شیرتوشک نه خپل ساسکې تویږي او د مور شیدو ته باید فشار ورکړي چې وی خوري. نو ماشوم تنبله مخته کیږي او دغه لومړۍ درې ورځې د دې لامل ګرځيږي چې مور وي شیدې مې ناکافي دي، شیدې مې نشته. کوشش دې وشي چې پوډري شودو ته زړه ښه نه کړي، ځنګړي ډول قابلیت سیبان دي کوشش نکوي چې زر زر ماشوم لا جوړلې نیوي او سم داسې ته پوجي شو دی ورکی لګ زحمت دی وباسي مور ته دی صحیح مشوره ورکړي چې صحیح ماشوم غي کې ونیسي او هلته ماشوم هم د مور شیدې چې رودل شروع کی تر شپږ میاشتو پورې یوازې او یوازې د مور شیدې د ماشوم لپاره بس دي. نو په شپږ میاشتو کې یو ماشوم به شپږ شپېته سانتیمتره قد واخلي او وزن یې دوچنده شي چې وو کیلوګرام. نو دغه شکل باندې مونږ کولای شو چې مناسبه خواړه وته وي او شپږ میاشتې وروسته به کورنی خواړه ماشوم ته د غوښې وریجې او لوګان په شمول شروع کی. نو ماشوم به خو وده وکړي لکه زمونږ د ورونو چې پکتیان او کونړي سه ویلې
ادواړه ځوابونه یو ځای
دغه ځوابونه یو ځای شنو د دې په کونړ کې وته وریجې حبوبات او دا ورکی ماشوم ته شپږ میاشتې وروسته خود حلوا او د فردي په سیر باید نرم وي.
بله چې دوی میده ازیت بله دوستانو دواړه ځوابونه ډاکټر صاحب یو ځای کړه او البته د تاسو سره یې شریک کړه. بله سلام وخت مو په خیر.
السلام علیکم تاسو محترم متخصص ته سلامونه ونی کیل اغامیر د جلال آباد نه تاسو لاین کیم
مهرباني پوښتنه مو مطرح کړئ امیر صاحب.
زما د ډاکټر صاحب نه دغه پوښتنه ده نارمل انسان باید ولري او بل نارمل انسان څومره قد ولري او بل پوښتنه مې دا ده چې یو ماشوم تقریبا 14 کلو عمر کې ده ټول ما لابراتوري معاینات وشو متخصص ډاکټر صاحب څنګه تل هغه ویلې هیڅ پوښتنې نه لري او خغه زام خوري خ میوجات او فروټ داسې خوري لکه څنګه چې دا هغه شان باندې نه قد لري او هغه شان باندې به نه وزن لري او غذام خاصې خوري. نو دا غیلت د پټ کې ډاکټر صاحب ته دا وایي
به حساب
ده ا دې دې سي اته مان نه ډاکټر صاحب کولای شي ورته ځواب ورکړي.
هغه میر صاحب ته زما تنه دې ته جواب نه دی ټول اوریدون کې چې ناس ته یغې ته هله د قلم او کتابچه هم را واخلي او زه چې دا تشریح وته کوم چې یو نارمل کاهل انسان په دې څه پوي شي چې زه په خور ځواکي اختایم کنه يم دغه فرمول باید خپل ځان عملی کی. اول دا چې خپل دقیق وزن معلوم کی او کله چې وزن معلومی اضافي لباس دی لري کی اماغه لباس چې د دې سطر په او یاد یخنین مخ نیویل کی اماغه دی وسري نور جامپر کورته او بوتان دی لري کی هر برخه د لباس دی سل ګرام اندازه کی کچیتا یو کمیس او یو دغې نو غدي 200 ګرام حساب کی کدرې 300 ګرام دی منفی کی. نو وزن چې کله معلوم شو هغه په کیلو ګرام اندازه کی 100 کیلو ګرام وزن لري لکه یو نفر او 100 کیلو ګرام وزن نارمل خو وزن دی خو قد ته وسګورو قد هم باید په متر مربع متر معلوم کی یعنی کچیرته یو نفر وي چې زما 100 سانتیمتر قد دی نو دا باید وي چې زما 1.5 متر قد دی دی فرمول کې چې زه برابر ومه. نو دا 1.5 متر چې دی دا باید مربع کی یعنی 1.5 ضرب 1.5 فرمول دې سي دی چې وزن تقسیم په قد مربع.
بله
نو کچیرته یو 4.5 کیلوګرام وزن وي تقسیم کی په 1.5 متر چې دا مربع کې 3.2 کیږي کچیته دا وزن تقسیم په قد باندې شو او حاصل 3.5 او 15 شومنز کې راغې دا انسان نارمل دی.
بله
تکرارن کچیته وزن په کیلو باندې وزن کو اندازه کړو او قد په متر مربع معلوم کو دا متر دی مربع کی او وزن دی په تقسیم کی کچیته حاصل د دی 3.5 او 15 منس کو 3.5 نول شل 22 درش 35 دا یو نورمال انسان دی کدی نه زیاتو دی ته اضافه وزن سوی ته غزي خورځواکي ولا ویو کتلسیم نه خکتو دی ته من کم وزن په خورځواکي اخته نفر ویو دا باید سو کی امداخه خبره ده چې خواړه باید متنوع وخوري یو ډول خواړه و نه خوري سور ډول وخوري دا چې دی لسکلن ما شوم چې روغ جوړ دی ز دریشی نه دی ته پر وایم. لومړی یو ستونزه ده چې هغه ته من انوایرمنټل انټیروپاتی وایو یا د چاپیریال مربوطه یا محیطی ستونزه محیط کې میکروبونه دي دغه دروازې دستگیر دي هغه چا خلاص کو چې هغه تازه تشنام نه راوته دي یا په یو چټل ځای لاس خې دي بل نفر راځي هم د دستگیر خلاصي چې څنګه لاړو مړه په لاس کې نيسي خوریا هغه میکروب د دې بدن ته داخل شو دا ماشوم ممکن په نفناست یخته نشي خو بدن کې سوی جذب رامنځته کوي دا ماشوم چې هر څه خوري هغه سي نه جذبيږي وزن او قد نه اخلي. نو دې لپاره لومړی دا پکار دی چې ټول ماشومان د دوکل نه چې پورته دي یو دوز په کال کې مونږ وته د چنجویو ضد ګولۍ ورکو، لکه مو بنډازول ګولۍ دي درې ورځې ورکو، سار یوه ګولۍ، ماخام یوه ګولۍ، د درې ورځو لپاره شپږ ګولۍ کېږي. دا بدن کې چې کوم چنجي دي دا له منځه وړي. او مونږ 1500 ملي ګرامه ورځ کې یوه ګولۍ ورکو، کور په کور ګرځو، که چاته دا نه رسېدلي دا دې ماشوم ته ورکړي. دویم خبر دا چې اکثره لاسونه صحیح نه انځي، لاس وینځل ډېر مهم دي. ښه خواړه به وخوري خو چې لاس ناپاکه وي بدن ته میکروب داخلیږي، نه جذبېږي. درېیمه موضوع دا ده چې که سبزیجات او غوښه او نخود د ډوډۍ سره یو ځای نه شي، بیا هم ماشوم وده نه کوي. ما د تغذیې په شروع کې غذا په تعریف مې ویلي، تنها مړېدل نه دي بلکې د بدن اړتیاوې پوره کېدل دي. هغه وخت خواړه چې وانخلي د بدن اړتیا نه پوره کېږي، ویټامین منرال نه پوره کېږي، او پټ او لږه به همیش موجوده وي.
بله مننه ډاکټر صاحب. بیا هم دوستانو د تاسو اړیکې راخلو. د روغتیا او شتمنۍ خپرونه ده. په دې خپرونه کې مو موضوع ټاکلې خوارځواکي په ماشومانو کې. نو که چېرې تاسو پوښتنې لرئ کولی شئ خپلې پوښتنې مطرح کړئ. بله سلام، وخت مو په خیر.
مننه خور، سلام تاسو هم محترم ډاکټر صاحب ته د افغانستان زبون ولست وړاندې کوم. فضل هادي ورداګ یم.
ورداګ صاحب په خیر اغلی خبرونی ته میرونی پوښتنه مو مطرح کړی.
مننه. واقعا د کوم خوارځواکي د دیمو په جامعه او په ولسو کې ډېر زیاتره داسې پېښې مو بيدشته د شتون لري. زیاتره دا یو مثال دی ډاکټر صاحب، نو مې دا سوال او پوښتنه را کړی. یو کس ته مثال هغه سالم دی ښه جوړ دی، او یعنې داسې په ظاهري باندې توکې خوارځواکي نه معلومېږي، خو کړنې داسې د ماشوم کړنې کوه. مثال کار چې کوه، یو کار چې کوه هغه د ماشوم توپ کار کوه، غټ سړی یا غټ کس وي، سالم کس وي، د جسمي نیګانه د ټولو نه جوړ وي، خو د هغه مغز یې نیمګلی وي، کم وي، لکه د واړه ماشوم داسې کار کوه. خو بهتم دې د خوارځواکۍ دي نیکانه دی څنه دی دغه یو سوال که هر
ډېره زیاته مننه. مننه ورده صاحب دې تاسو نه. مهرباني ډاکټر صاحب.
ورده صاحب مننه. اوریدونکو نه هیله ده چې دغه سیمو نقاط ته ډېر متوجه اوسېږي. هغه دا ده چې اکثره خوارځواکي ته خل ناروغي نه وي.
بله.
او دوه غټې نښې دي د خوارځواکۍ. لومړی د قد ټیټوالی، او دویم د وزن ناسموالی. یا اکثره مونږ کم وزن په افغانستان کې یوه لویه ستونزه بولو. نو دغه کم قد چن ټیټ نه دی ویلی، هره مور چې ماشوم شپږ میاشتنی دی باید متوجه شي چې دا شپږ شپېته سانتي متره قد لري که نه لري. تر دوه کالو پورې چانس لري چې د دې قد داسې کې چې کله غټېږي دا به خسته یو خکل قد ولري. خو که چېرته په دوه کلنۍ کې د دې قد ټیټ پاتې شو دا به همېش ټیټ قده وي. وردک صاحب نه، زما دغه دا ده چې بالکل خوارځواکي لکه یو مثال مې ویلی چې د ویټامین او منرال کمبود یا کمخونی دا لامل ګرځېږي چې نفر تصمیم کې ضعیفه اوسېږي، په درس کې ضعیفه اوسېږي، په عاداتو کې یاد فراموشۍ، دا ټول ستونزې پیدا شي. نو ښه خبره همدا ده چې زموږ استاذې په خوړو کې تنوع په نظر کې ونیولې،
تغییرات راشي.
ولکه شروع تناخل خوري، ولی شروع یعنی چې خدا شروع دی اوس کې لکه وبو د سې دی وې چې دا شروع رنګه وبو دی بس. خوړه نور سې دی، دا شروع خوړه باید نه. نو زه خو خوړو هغه ته ویم چې هغه کې یا اوریجی وي، که اوریجی نه وي یا لوګان وي او یا ډوډۍ وي، دا یو برخه. دویم حتمی باید پکې نه حبوبات وي، یا باید لوبیا وي، یا باید نخود وي، یا باید می وي. دریم دی کې باید حتمی یا باید سبزیجاتونه دوه یا درې ډوله مواد وي. تا چې تنا فاصلی ته کینی یا تنا لوبیا ته کینی، نه پکې وریجی اچي لوبیا کې، نه په وریجو کې نخود اچي. بیا زه یو مثال بل ویم چې زمون خلک دو الوګانو سره الوګانو سره الوګان خوري، وریجو نو پاسه الوګان اچي او بیا ډوډۍ وسره اضافي خوري. نو وریجی بس ته کنه الوګانو ډوډۍ په ځای لوبیا او مټر او ازری واچو ترسو ګیډا اضافي ډکم نشو ضروري مواد بدن ته لړ.
بله. او خپل پوښتنه مې بیا هم پاتې شو، تاسو ویل په افغانستان کې څونه کسان په خوارځواکۍ باندې اخته دي، علت یې د څه دی او د حل لاره ورته څه بولې؟
موږ خو دوه قسمه خوارځواکۍ لرو. یو ته حاده خوارځواکۍ چې هغه وزن کموالی دي، چې تقریبا په افغانستان کې شپږ سوه زره یا شپږ لکه ماشومان په دې اخته دي د ملي سروې مطابق. او بله چې دی موږ هغې ته کرونیک من نیوټریشن یا مزمنه خوارځواکي، چې هغې ته د قد ټیټوالی وایي، چې هغه اصلا تداوي نه لري. هغه تقریبا په افغانستان کې نزدی ودیش فیصد ماشومان پیخته دی دی پینزو کان نخکتا نو داغا او همدارنگا میندی هم نو دی لاملوی نمخ که منگ تشریح که چی ناروغی یا غطا سبب دی اکثر ماشومان چی سالات و نفستنگی و تنفسی ناروغی لدی اغی اشتیا کمیگی همدارنگا غذایی مواد پورا وطا ورنکی پاک محیط وطا نی مساید او کور خ روابط نلدی یعنی ماشوم لوبو تا نه داغا که اماده که چی اغا لوبیو کی نو دا ټول را منسکی کی او د حل لارې خو مونږ ویل چې دا زر د ژوند زر لومړی ورځ کې مور ته تغذیه د شپږو میاشتو کې د ماشوم تغذیه ته نه د مور په شیدو او شپږ میاشتو وروسته تر دوه کلنۍ پورې د مور شیدې ادامه عمومي خو د مور شیدو تر څنګه کورني خواړه نه سیریلاک شپږ میاشتو وروسته وریجې غوښه خلوی غوښه مه ورکوه شپږ میاشتې وروسته غوښه وریجې مټر او ګازرې یو ځای د ماشین د کوفتي ماشین نه وباسه د فردي په شکل ماشوم ته درې وخته ورکړه تر څو ماشوم ښه وده وکړي او سوی تغذي نه شي.
بله ډېر زیاته مننه کوو ډاکټر صاحب د تاسو نه چې خپرونې ته مو تشریف راوړ او ډېرې ښه مثبتې خبرې مو دوستانو ته درلودې او هیله ده چې دوستانو هم په دې موضوع باندې فکر کړی وي تر څو چې په راتلونکو کې ماشومان ورځواکۍ باندې اخته نه شي. ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب له تاسو نه. ډېر زیاته مننه له تاسو نه چې تر دې دمه مو له موږ سره ملتیا وکړه. نو تر راتلونکي خپرونې پورې چې بیا هم مرسل زازی ساسو درنه حضور ته حاضرېږم تاسو په لویه او سپېڅلي الله سپارم.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ ټویټر اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکې ټینګې کړئ.